برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده.
قبل که دستهار لست بجیسوی السلام علیکم در زدی رادیو دیوی بلی خبرونی هر کلی در توایم پدی خبرونی که تر دیر در سندور و میلمان پروگرام آوری در لیسی خو پسر که خبری برخه حمله رو در سول پا پروسی که در چول مطرح سیاسی سیرو در رول پر ادا کول و در ارگ در تینگار پا عربای و راپور و آوری نو راپورن هم ستخو تر سدم خبر در افغانستان و نره مهم خبرون و آوری. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د لبنان د حزب الله مشر وایي ډله یې په لبنان کې د یوه داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د دې بحران ځپلي هېواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. محمد حنیف اتمر او ژان یو لودریان تیر ماشام تلفونی خبری وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن سهار ازادي رادیو ته وویل
وزیر امور خارجه فرانسه از حمایت های
د فرانسه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې او مذاکراتو په برخه کې د خپل هیواد ملاتړ په اړه داد ورکړل.
د فرانسه د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې په افغانستان کې د اوربند او د دې هیواد د دیموکراتیکو لاسترلونو پر ټینګښت ملاتړ شروډلی. فرانسې په ورستیو کې د افغان حکومت لخوا د یو شمېر طالب بندیانو پر خوشی کولو مخالفت شروډلی وو او غوښتي وو چې هغه بندیان باید خوشی نسی چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژنه کې لاس لري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې موجودو ګډو ننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په پنځو ډلګیو کې له ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي او امنیتي همکاریو والی سیاسی همکاری او د افغان سولې پټړاو په همکاری بحث وکړي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیرو ته تیر شپه دغه مرګ ژوبله هغه مالوا وشته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په ډاګ پر پوستا برید وکړ.
د څو ساعتونو جګړې وروسته په دې برید کې متاسفانه دوه پاسون کوونکې یو سرحدي پولیس شهیدان شوی او یو بل پاسون کوونکې زخمی شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. څومره ژغله ازادي راډیو اوري. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله وایي ډله یې په لبنان کې د یوه داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د دې بحران ځپلي هېواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصرالله پرون وویل چې په لبنان کې د یوه نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د لبنان بېلابېلې پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدراعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اګست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوې او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوې دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار پرون وویل چې اوس نورو عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تم د نن له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ سوداګریزه الوتنه ترسره شوه. او جنت اسپر به لمړنی تور پوسته امریکایي شذوي چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل شي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې داونی اعلان کړی ده. نه څلوېښت کلنه جنت اسپر به د 2021 کال د یو شپږ میاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړه سي. فضا ته د میرمن جنت لمړنی سفر داسې وخت کېږي چې دې تازه د فضایي انجینرۍ په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. زموږ غلازه دی رادیو اوري دوستانه تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو پر ویب سټ هم واوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ورزو خبری برخی ته ورپسې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. هر غوي تمل لري چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوي څیرې خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال ورسته ترغه ازادي رادیو ته وکړي چې په خواني ولسمشر حامد کرزي او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شمې پارس د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړي نوملړ اعلان کړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان میناپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل سوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دوی رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداده شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونې وکړي چې یک شنبه پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارک په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 300 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ورزو کندوستا د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ښایي د کندوز امنیتي وضعیت لا خراب سي او د خلکو ژوند به له ستونزو سره نور هم مخامخ سي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو کې تګې ماشومان را سره دي موږ سره کومک نه ده شوې. طالبانو په ځاینو کوم طالبانو په لاس دي.
بس بي بي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه دیس کلنه مرمل لخپل ماشومان سره د کندوز خر په خونځي کې وسیږي
روډینو نه راغلی نه ځخوارو زاري کورونه ټول بمباري دي طالبانو نه ډک دي او نه ځخوارو زار پراتې دولت زموږ باغساس نه کوي څوک یې لکه نه هلته پراتې دي خدای دې ته نه وګښتنه ډوډۍ شنه
کومه بل خو په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسله والو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال ذبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند که ولسوالی ما سب که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند کم بوده تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندوز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندوز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندوز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندوز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز د والي وان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندوز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت دی او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته خواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسله والو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول هیواد کې صاف او واضح اورېدلی سي. او که د انټرنیټ اسانتیا هم لري نو د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ مو هم اورېدلی سي او خبرونه او راپورونه او تحلیلونه مو لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د کابل شپ اورځ پانو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. غټي کې به له اکرام الله اکرام څخه وورو.
هشت صوب ورځپاڼې د سولې پروسې نه باید سیاسي شي په عنوان خپله سرلیکنه خپره کړې او لیکلي دي. پرون د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د ملي روغې جوړې شورا غړیتوب رد کړ. تر خوا د ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني لخوا هم ورته دریځونه څرګند شوي دي. د ورځپاڼې له قوله له دې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سولې بهیر ډیر پیچلی، اوږد او له ستونزو ډک دی. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم خلیلزاد غواړي د سولې بهیر ملي کړي خو ښکاري چې لا هم ناکام دی او د ناکامۍ ستر علت یې په کابل کې د جمهوریت په حوزه کې د حکومت او ګوندونو ترمنځ کړکیچ دی. د سرمقالې لیکوال لیکي خو له دې ټولو ورآخوا اساسي خبره دا ده چې افغانان سوله غواړي. دوی جګړې ستړي کړي، دوه نسله یې زاړه کړل او هره ورځ ترې قرباني اخلي. په سرمقاله کې زیاته شوې دا روښانه ده چې نه حکومت او نه هم ګوندونه کولای شي په یوازې ځان سوله راولي. له همدې کبله نه باید د سولې دا طلایي فرصت له لاسه ووځي. ورځپاڼې ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني ته په اشاره لیکي افغانان هیڅکله د اویایمې لسیزې کورنۍ جګړې چې د همدې ګوندونو لخوا پر خلکو تحمیل شوي له یاده نه باسي او نه هم دوی کولای شي چې د خلکو له ذهنیت یې لرې کړي. ورځپاڼه په آخر کې وړاندیز کوي چې خدا د سولې لپاره د یوې ملي اړتیا په توګه کار وشي او دا پروسه نه باید د سیاسي او شخصي ګټو قرباني شي. ملي ارمان ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستي او لیکلي دي د سولې پروسه قصدن ثبوتش کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د یو شمیر سیاسینو له لوري د روغې جوړې په عالي شورا کې د غړیتوب له ردېدلو ښکاري چې لا هم په کور دننه د سولې په موضوع کې اجماع نه ده موجوده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي. په دې حساس پړاو کې باید هڅه وشي چې د سولې ملي اجماع رامنځته شي، ځکه د سر مقالې د لیکوال په باور که داسې ونه شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې او بیا د خنډونو د جوړېدو امکان زیات دی. ورځپاڼې لیکلي او په دې صورت کې بیا ولس ته زیان رسیږي. او انیس دولتي ورځپاڼې بیا پر خلکو غږ کړی چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دې ورځپاڼې